کتاب کې فکر کوم چې کتاب ښه شی دی خو لیک پکې مهم دی.
مننه. نو په پای کې که یوه بله غزل هم راته ولول. نظمونه دې لیکلي دي که نه؟ او که نظم لري خو نظم راته ولول که نه؟ بیا غزل راته.
نظمونه خو مې لیکلي دي خو فیلحال را سره نشته دی، خو غزل به یو غزل به درته وایم. وایي چې مات نظر مې ستا د خال په غېږ کې پروت دی، مات نظر مې ستا د خال په غېږ کې پروت دی، که غمی دی د دسمال په غېږ کې پروت دی، او خوب کې وینم چې اذان دی چا ویشتلی، خوب کې وینم چې اذان دی چا ویشتلی، زخم زخم د بلال په غېږ کې پروت دی. او ته خو ګوره تنهایی شوه سترګې سترګې، ته خو ګوره تنهایی شوه سترګې سترګې، څومره وهم د دیوال په غېږ کې پروت دی. او چې زخمونه مې د زړه انځوروی شي، هغه کس زما د خیال په غېږ کې پروت دی. او څوک دی شپون دی خو بس پاڼې پاڼې توی دی، مات منګی دی د کلال په غېږ کې پروت دی.
وړاندې د ښاغلي نصیر احمد احمدي مرکه لرو چې د خپل نوي ناول زرو په باره کې راته غږیږي. اوس د لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
وم شهزاده. اونو یو وخت یو پاچا و چې شپږ ښځې لرلې، او د هرې ښځې یو زوی و. مانا دا چې پاچا شپږ زامن لرل، خو پاچا یو بل وم زوی هم درلود. د دغو شپږو زامنو او د دا وم زوی تر منځ تفاوت په دې کې و چې دغه شپږ واړه په ماڼۍ کې زیږېدلي و، او وم په ځنګل کې زیږېدلی او لوی شوی و. پاچا تکړه ښکاري و او د هوسۍ غوښه یې ډېره خوښېدله، البته د هغې هوسۍ چې په خپله به یې ښکار کړه. په سلطنتي دربار کې د اشپزانو کمی نه و، مګر د پاچا په کور کې دا اوس یو دود ګرځېدلی و چې د هغه خواړه دې ملکې پاخه کړي. ملکو به په نوبت سره خواړه پخول، او پاچا ته دا نه و معلومه چې کومه ښځه یې تر نورو ښه دیګ کوي. یو سهار چې پاچا ښکار ته روان و، ملکو ته یې وویل: زه نن یوه هوسۍ ښکاروم، د هغې غوښه په خپلو منځو کې سره برابره وویشئ او جلا جلا یې پخه کړئ. زه غواړم پوه شم چې تر ټولو خوندور دی کومه یوه کوئ. ملکې غوښې ته منتظرې ناستې وې، او پاچا په هوسۍ پسې ګرځېده، خو د خدای کړه وه، هوسۍ په ګوتو نه ورتله. غرمه شوه، ماسپښین شو، او د ښکار درک لا نه و. مغرور پاچا نه غوښتل چې کور ته تش لاس ستون شي. پاچا د خپل نوکر په لاس ملکو ته پیغام واستوه چې تشویش مه لرئ، پاچا ته خیر دی، پاچا به د هوسۍ له ښکارولو وروسته کور ته ستون شي. که ښکار وځنډېده، پاچا شاید شپه هم په ځنګله کې تېره کړي. مازدیګر را نږدې کېده، او پاچا چې هوسۍ لا نه وه ښکار کړې سخت ناکرار و. آس یې دومره تیز غلاوه چې د ځنګل بلې څنډې ته ووت. دی ډېر لرې راغلی و، لمر په غرغرو و، خو هوسۍ لا نه وه موندلې. مګر یو داسې څه یې ولیدل چې دلته یې بیخي تمه نه کېده. هورې یو قصر ولاړ و. پاچا ماڼۍ ته ننوت. په هومره لوی ځای کې یوازې یوه پیغله نجلۍ وه. پاچا دومره ښکلې نجلۍ په ټول عمر کې نه وه لیدلې. دې پیغلې چې یوه شهزادۍ وه، پاچا ته خپله کیسه تېره کړه. یوه دیو پنځه کاله پخوا د دې مور و پلار او د دوی د کوچنۍ پاچاهۍ ټول اوسېدونکي وژلي وه. یوازې همدا نجلۍ یې ژوندۍ پرې ایښې وه. دیو غوښتل چې له نجلۍ سره واده وکړي، خو په دیو کوډي شوې وې. کوډي داسې وې چې د بنیادم له زوزاد سره یې تر هغو واده نه کېده چې د هغې نجلۍ چې واده ورسره کوي شرط پوره نه کړي. شهزادۍ اورېدلی وه چې په یوه ټاپو کې د سرو زرو یوه ونه ده، او په دې ونه کې یو زرین مارغه اوسي چې که هر څوک یې سندره واوري بیا هیڅ وخت بیرحمی نه کوي، په ډیر مهربان کس بدلیږي. شهزاده له دیو وغوښتل چې دغه ونه او مرغه ورته راوړي. دیو ورته وویل: چه دای خبر دای چه ونه چیرته ده مگر ونی تا رسیدل خورا سخت دی دیو ده همو ویل که پی وکال کی دننه لونی او مرغ سر را ونه رسیدم نو پوشه چه ده خپلی حدسی پا وقت ختم شویم ورست بیا کولی شه لبل چه سر را ده وکری خو که دی اولاد وشونو رنگ بی ده سیوی لکه ده بیزوگانو پاچا دنجلی کلا بیتا بکری و جلی سلطنتی مانی تا ورسر بوتلا ملکی حیرانی دریانی شوی چه سرای پا حسی پیسی تللی و او را غی لخکولی خزی سرا دوی طولو تا دنوی ملکی پا کلا رخوار اخلا در رخوار پا وار زیاد شو زکل نوی ملکی سرا دو پاچا مینه ور پا وار زیادی دلا تا دوی زلونا یوازی حق وقتی اشول چه نوی ملکی زوی وزیگاو او زوی بیخی بیزوگانو تا وردو پاچا دیر و شرمیده و ممالکه لبی زو دول زوی سره د زنگل ده هغا غاری مانه تا واسطه وله البته چونو کرانی ور سره کری چه ده دوی خدمت وگری زنگل تا نگدی یو مکتب و چه یو لوی حکیم پی که شاگردانو تا درس ورکاوه ده پاچا زمانو ده هم ده حکیم پا مکتب کی درس وایه بیزو دول شازاده هم چه ده مکتب ده تلوشو دل تراغه چه درس ولولی خلق کسه هم بیخی دلوی بیزو بچی تا ورته و خو حکیم جرعت و نکر چه پا مکتب که شامل نکری زکه دی هم شهزاده و حکیم دیر جر ده نوی شهزاده پراتلو خوشحاله شو زکه به هده لایق و بیزو دوله حلق پی وکال کی دوم رسز دکرل چه نورو شهزاده گانو پلس کالا کی نوزده کری شپاگوار شهزادگان خپل کشر رور تا سر یو لاس شد. ده دوی پزرونو کی اور بلو چه کشره رور ولی دوم را جر جر کتابونه تماموی. دوی یو ورس مکتب تا ور واچه و او پلارتای وویل چه دا کار کشری رور کرده. پاچه ووار زمن دربار تا را ووختل. او ده درباریانو مخیطه پنو کرانو امر وکر چه بیزو دول زوی پیو بیڑی کی واچه وی او بیڑی پسمندر کی خوشی کری. ده پاچه امر سم دستی عملی شو سمو ده پس حکیم دربار تلار او پاچه پو کرچه مکتب کشیری نه بلکه ده ده میرنه ورون اسفزه ولی ده طول درباریانو خوشنی و خوده چه ده خول کشیری شهزاده سره دیره بین صفی شویده دوی ده کشیری شهزاده ده رستن اول غخته نوکره مگر غخته نه دیره ناوخته و ده هغه بیره تیز و بادونو لری لری زیونو ترسه ولی و درباریان پا قهر و او پی وخلی لپاچه و غختل چه ده نورو شهزادگانو تا باید ده هغه غندی سزا ورکرشی پاچه شپا گوار شهزادگان پا بیره کی سپاره کرل او بیره پا بوکی خوشه کرا خدا زلی تجربه زیاده شوی و زمانی پا کرل چه چو ورزی پس بچه ده درباریان قهر سور شوی وی بیرته راسته نشی دو خدای کرو نوی بیره یو تاپو تا ورسیده چه لگروز تا زره بیره هم حال تا پیخه وکره پا ده غزای که دو سندونه سمندر تا لویدل ده دیو سند او با سره او دبل ده شدو غندی سفینه وی ده سیمی خلکو شهزادگانو تا وویل چه پا سره سند که با سفر نکوی زکه پا غاره یو دیو اوسی او حقا دیر خطرناک ده کلچی شهزادگانو پا زره بیره که کشره ورور ولید ورته وی ویل موږ په تاسو را وتلیو څومره ښه شو چې و مو لیدلې د سپین سین په اوبو کې خو موږ ډیر مزل کړی دی هیڅ د کار شی پکې نشته ته په سر سین کې مزل وکړه ګوندی ښې ملغرلې یا بل قیمتي شی ومومې موږ به دلته چې څو پورې راستنېږي انتظار وکړو کشری ورور د ورونو په خبره باور وکړ په سر سین کې بیړۍ روانه کړه خوشی څنګه لسترګو پناه شو دا نورو هغه ځای پرېښود د کور په لوري روان شول بیزو ته ورته شهزاده په سره سین کې روان و چې څه لار په مخ کې لاړ ویرونکي اوازونه یې واورېدل د چې ور وکتل یو پنځه سری مار یې ولید چې له خولې یې اورونه بادېدل او د سرو زرو تر ونې تاو و د ونې په سرسر کې یو زرین مارغه ناست و ده دیدی ونی او مرغ پاره لموره خبری اولی دلیوی بیزو ډول شهزاده په خپل ټول قوت د مار په څټ ورټوب کړل او د هغه د سرونو غوڅولو ته یې شروع وکړه. کله چې وروستی سر هم غوڅ شو، زرین مارغه سندره پیل کړه. بی حده خواږه سندره. په همدې وخت کې چې مارغه سندری ویلې، بیزو ډول شهزاده په خورا ښکلي زلمی بدل شو. د شاوخوا سیمو ټول اوسیدونکي د مارغه آواز ته راټول شول چې په دې خبره ځان پوه کړي چې پنځه سری مار څنګه ووژل شو. لږ وروسته د دې سیمې پاچا، ملکه او د هغوی ښایسته لور راورسېدل. پاچا اعلان وکړ چې که هر چا مار وژلی وي، لور هغه ته ورکوي. شهزاده چې اوس ښکلی زلمی و، له شهزادګۍ سره واده وکړ. پاچا نوی او زوم په یوه ښکلي بیړۍ کې لویې وچې ته روان کړل. زوم د خسر له هیواده یوازې د ونې او د مارغه ډالۍ ورسره واخیسته. البته خپله زړه بیړۍ هم هیره نه کړه چې په ښکلي بیړۍ پسې یې وتړي او را روانه یې کړي. د پاچا بیخي زړه ته نه لوېدل چې دا ښکلی زلمی به د ده وم زوی وي. د زوی څېره یې بدله وه، خو آواز یې هماغه آواز و. پاچا په خپلو غوږونو شک وکړ چې حسیبه د وم زوی د آواز ګمان ورباندې کوي، مګر آواز هماغه آواز و. زړه بیړۍ هماغه بیړۍ وه او له ده سره راغلي ګارد هم د شهزاده خبرې تاییدولې. د پاچا لومړی حکم دا و چې خپله ومه ملکه د ځنګل د څنډې له ماڼۍ را وغوښته، مګر ښځه را نغله. زوی په مور پسې ورغی. زرینه ونه د مور د کور مخې ته کېنوله. زرین مرغه د ونې په بره څانګه کې ځاله وکړه. شهزاده له مور سره پاتې شو. څرنګه چې شپږ نور شهزادګان راستانه نه شول، نو د ټولو زړه ته ولوېده چې مړه شوي دي. څه موده پس پاچا ومړ. وم شهزاده سره له مور او مېرمنې دربار ته راغلل. شهزاده په تخت کېناست او تاج یې په سر کړ، پاچا شو. خو په اونۍ کې به یو ځل ځنګل ته ته چې د زرین مرغه سندرې واوري.
په دې وروستو کې مومن خپرندویه ټولنې د تکړه ناول لیکوال نصیر احمد احمدي اتم ناول په 1224 مخونو کې چاپ کړ. د دې ناول نوم زرو دی چې د دوتنی د لومړي مخ انځور یې هم ښاغلي احمدي انځور کړی. د احمدي دا او نور ناولونه ګڼ داسې تصویرونه لري چې ډیره موده د چا په ذهن کې پاته کیدای شي. نوموړی په دې نظر دی چې د ښو انځورونو د وړاندې کولو لپاره باید مختلف مکانونه په پام او دقت سره وګورو، حافظې ته یې وسپارو او له ټولو باریکیو سره یې د کلمو په مټ وړاندې کړو. له ښاغلي احمدي سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. احمدي صاحب، اول خود به دوه مبارکۍ درته ووایم. یوه د سید جمال الدین افغان د نشان مبارکي درته وایم چې سږ کال د نوروز په ورځ فکر کوم تاسو ته ولسمشر درکړی ده، ډیر زیاتې مبارکي. نوی کال مو هم رښتیا مبارک. او دریم د ناول مبارکي درته وایم. په دې وروستو کې مو د زرو په نوم نوی ناول چاپ شوی.
همان صاحب، ډیره مننه تاسو ته د راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او نوی کال مبارکي ورته وایم.
د دې ناول پیسه کې یو څه راته ووایاست، چیرته پیښیږي، چیرته ختمیږي؟ جالبه ده، ما چې ولوست ځینې ځینې پوښتنې هم راسره شته دي، هغه به هم در سره شریک کړم.
د دې ناول کیسه د نورستان له ځنګلونو له غرونو پیل کیږي، بیرته غزنی ته ځي، بالاخره تر پاکستان پورې رسیږي، تر پېښور او دغه علاقو پورې، او بیا وروسته بیرته په نورستان کې ختمیږي.
احمدي صاحب، ډېر مختلف محیطونه مو ورته د مکان په حساب ورته انتخاب کړي دي. غزنی چې ده نه به وایي چې سپېره وطن ده، خو خاورې او دوړې په کې. بیا مو نورستان ورته انتخاب کړی ده او دا خلک هم دي، د غزنی دي. د غزنی خلک معمولا چې سخته پیراسي دغسې لنډ ورکته کېږي د کوټې لور ته او دغسې تر سینده. دا ځل مو د کرکټر بیخي په مخالف جهت باندې لیږلی ده. نورستان مو کله لیدلی؟
نورستان ما نه ده لیدلی. البته کونار د کونار ځنګلونه مې داسې 12 کاله مخکې هلته یوه طاقتي پروژه وه، نیالګیو، نو هلته ما کار کاوه. نو هغه وخت د کونار ځینې ولسوالۍ تر ډېر مخکې موږ لاړو. مثلا دیوګل په نوم باندې یوه دره ده، یوه ورځ موږ مزل وکړو او هلته دغسې ځایونه مول چې په کیلومترو باندې په ساعتونو مزل ټول به ځنګل او ټول غرونه وو، ډېرې پنډې تنې درلودې دغه ونو، او ډېر وخت به د مزل وکړو، یعنې کلی به دې نه لید. هغه ځایونه ما لیدلی دي. کله چې مې دغه ناول لیکه، تر هغه مخکې ما د نورستان په طبیعت باندې، په ځنګلونو، په خلکو باندې ډېر تحقیق و، ډېره څېړنه مې وکړه، ځکه هغه دغسې یو محیط و چې ما ته نوی و. حتی په دې اړه باندې تحقیق وکړو چې دغه د نورستان په ځنګلونو کې کوم حیوانات، وحشي حیوانات هلته پیدا کېږي، څه ډول ونې دي. په اول مې ځان وپوهاوه، بیا مې یو څه ولیکل. نو فکر کوم چې یوازنی علت همدغه اوس دغه ځای ما انتخاب کړ ناول لپاره، چې هغه له خلکو له کلو لري او داسې یو ځای چې ګڼ ځنګلونه ولري، غرنۍ منطقه وي، ځکه چې دغه موضوع دغسې وچې باید په همدغسې یو محیط کې راوګرځي.
یوه دلچسپي مې په ناولونو کې، تقریبا په دو نورو ناولونو کې هم همداسې یو څه شته دي. سفر یې پکې او هغه د محیط ترکیده یې پکې. په یوه خبره درته وکړم، ناول کې هم تقریبا هغه کرکټر د دواړه چې دي، پېغله او هغه هلک، همداسې ځي سفر کوي تر راته پورې. په رڼا ناول کې هم تقریبا دغسې څرکونه شته دي، یو سفر شته ده، یا یو څوک راځي وځي. د دې پیسې کې مې یو څه راته ووایاست.
زه فکر کوم چې خپله په ناول کې یا په لنډه کیسه کې تصویرونه ډېر مهمه دي، او تصویر به ته څه وخت ښه تصویرونه ورکولی شي. تصویر هغه وخت ښه راځي چې مکان تغیر شي. ګوره، اوس که زه په ټولو کتابونو کې مکتب له غزنی سپیره وطن رښتیا به د ورسی وچکالی دا سپیره کړی ده. که یوازې د غزنی سپیره ډاګونه راواخلم، یو څو ونې راواخلم، یو څو سپیره غرونه راواخلم، دا په یوه یا دوو ناولونو کې ښه راځي، نوي تصویرونه لري. خو که دوامدار سي، بیا فکر کوم چې دا به هغه د لوستونکي زړه ونیسي. کله زه ناول لیکم، نو غواړم چې نورو ځایونو نور تصویرونه هم راواخلم. فرض کړئ همدغه ضرور په ناول کې مخته لیکلو ما فکر وکړو چې راځه دا ځل له نورو ناولونو دغه هغه مکان، هغه ځای باید توپیر ولري. شد نورستان ځنګلونه راته ښکاره سول، تر اوسه ما په دغسې یو محیط کې باندې څه نه وو لیکلي. نو نوي ځایونه چې یو څوک لیکي، هغه طبیعي خبره ده چې په لوستونکو باندې تصویر په زور باندې هغه ویني، او دغه یو نوی جالبیت پکې. نو ځکه دغه برخې ته یو څه پام کوم.
یو درد په دې ناولونو کې مو داسې یو پټ درد دی، لکه هغه لمر چې په یوه ګڼه ونه باندې ځلیږي که نه، او وړانګې کله ښکاره سي کله پټې سي. په نورو ناولونو کې مو البته چې ما لوستې دي، داسې دغه درد احساس کړی ده. یا د مینې جنجالونه یې، یا د هغه کلتور په حساب باندې چې مو خنډونه او جنجالونه لرو، داسې یو څه یې. په دې ناول کې مو فکر نه کوه چې دا مو یو څه ښکاره کړي دي، هغسې ډېر پټ نه دي لکه په نورو ناولونو کې.
فکر کوم چې په دغه ناول کې مې پټ ساتل ده تر ډېره پورې. او ناولونه زه کوشش کوم چې مثلا دغه جوجو ناول و، دوه کاله مخکې چاپ شو، په دې کې هغه تراژدي برخه هم لري. خو نور ځینو ملګرو فرضاً ما تلیفون کړی، یو څو برخې راښودلې دي چې موږ ډېر ورته وخندلې، طنزي اړخ هم لري. نو کوشش کوم چې دواړه اړخونه هغه پکې راواخلم. بله خبره دا ده، نه پوهېږم دا به د ما کمزوري څه به وي، زه خوشحالوونکي صحنې ډېر ښې نه شم لیکلی. تراژدي صحنو کې بیا یو څه مې لاس چلیږي، یا به دغه علت دغه په وطن کې دغه دغه دېرش پنځه دېرش څلوېښت کاله جنګونه او دغه دربدري، دا طبیعي خبره ده چې په هر چا باندې تاثیر کوي، ما به نیم تاثیر کړی. تراژدي یا دغه صحنې چې یو چا فرزند خوښنوونکي څه صحنې، داسې موږ دایم ورسره مخامخ کېږو. په همدې کې ما طبیعي والی معلومېږي. او البته دا هم په دې معنا هم نه ده چې یو لیکوال باید تل مثلا خوښنوونکي لیکنې وکړي، خوښنوونکي لنډې کیسې ناول نه ولیکي. خو یوه خبره ده، ارواپوهان وایي خوشحالوونکي صحنې چې دي، هغه د خلکو د ذهنه ډېر زر وځي، او هغه خلکو باندې که غواړي چې څوک بدل کړي دومره تاثیر نه لري. خو تراژدي کیسې چې دي، هغه تر ډېره وخته په ذهن کې پاتې کېږي، او د انسان د بدلون لپاره، د فکر د بدلون لپاره دا یو قوي اړخ، یو قوي پوینټ لري، یو قوي زاویه لري. نو شاید هم هغه کیسه مې. او بله خبره دا ده، اوس خپله چې ما څه لوستې دي له پخوا راهیسې، مثلا دا د موږ دغه د ملي هنداره دغه نکتونه چې دي، زیاتره یې ګوره خوښنوونکی پای لري، خوښنوونکی کیسې دي، خو تر اوسه هم په یاد دي. شاید ما په وړکتوب کې، په نوې ځواني کې، ځواني پیل کې ډېر دغسې هغه هم لوستې، مثلا دغسې ناولونه او لنډې کیسې مې هم لوستې چې هغه طنز و پکې فرضاً تراژدي نه وي، خو هغه ما نه دي په یاد. خو هغه څه مې په یاد دي چې هغه تراژدوالی اړخ یې قوي و. نو شاید دغه علت هم کېدای شي. خو زه بیا هم په دې عقیده یم چې لیکوال باید هغه موضوع ته وګوري، که کومه موضوع فرضاً تراژدي کیسه کې ښه راځي، هغسې یې ولیکي، که نه یې برعکس یې باید ولیکي.
احمدی صاحب، کامران چې ده د ناول هغه مرکزي کرکټر ده، دای بدی کوي او بیا پاکستان ته ځي او بیا له پاکستانه دغه چې بیرته راځي نورستان ته او دلته اړی. خو د زرو تره بیا دی پیدا کوي په نورستان کې. اوس خو حالات شرایط داسې دي چې که په ډېر لنګ جي کې ورک سي له چانه څوک په مشکله پیدا کوي او نورستان بیا بیخي داسې یوه نابلده سیمه هم ده د غزني د خلکو لپاره. دا صحنه به څنګه وي تاسو چې لیکله دا مو زړه ته لوېدلې وه چې داسې یو شی به اورېدونکي درسره ومني؟
دوی وار له واره چې کله له غزني نه تښتي همدغه کامرانو زرو وار له واره نورستان ته نه ځي، دوی پېښور ته ځي ځکه چې دا د کامران یو ملګری هلته یا په هغه باندې ډېر باور لري، نو هلته دوی له مشکل سره مخ کېږي. بیا به دوی باندې لار درېږي. په نورستان کې د کامران یوه ترور واده شوي، دا خلک هم د غزني په دې خطر چې همدغه د ترور خاوند دی هم نجاري، یو وخت شپږ اووه کاله مخکې دا نورستان ته تللی، په دې خطر سره ځنګلونه هم دي، لرګي هم دي، او دا تکړه نجار هم یې، هلته دا کار پیدا کوي، بیا دی خپل کور هلته راغواړي. نو دغه منطقې ما جوړ کړی ده، هلته د ده ترور وي، بیا هغه د ترور کره ورځي، بیا هلته هم دوی ته مشکل پیدا کېږي. دوی بالاخره بله لار نه لري، هماغه غرونو ته پناه وروړي. نو دغه د نجلۍ تره طبیعي خبره ده، که یو څوک فرضاً یا ورک سي یا بدي وکړي موږ ستاسو په ټولنه کې، هغوی اول هغه ځای پسې غواړي چې دوی خپلوان وي. بله خبره دا ده چې دغه نجلۍ درې ترونه لري، او هغه هم داسې په منطقه کې په سیمه کې ډېر مخور کسان دي، ډېر پیسه دار دي، دا نو دوی نفر پسې اچولي چې دا پیدا کړي. نو داسې وار له واره یې نهنسي پیدا کولی. دغه دوی له تیش نه یو نیم دوه کاله اوړي، بیا دوه کاله وروسته یې هلته پیدا کوي. بیا یو بله هغه چې ما پکې راوسې ده، هلته دوی دغه زرو دغه کامران دغه ځای تللي چې هلته هېڅ کوم کلی نه وي، هېڅ څوک نه وي، یوازې هغه ازاد طبیعت یو ځنګل یو غرونه وي. نو بیا یو کوچی د مالداره وي، دوی دواړه یو وخت ویني، او دغه کامران ډېر وارخطا کېږي، د نجلۍ هم وارخطا کېږي. نو بالاخره دوی هماغه ځای هم بدلوي، له هغه ځایه بل ځای ته ځي. خو طبیعي خبر دغه کوچي ته په دغسې غره کې بیا خصوصا دغسې نجلۍ او دغسې ځوان لیدل دا حیرانوونکي. نو دا کامران خپله هم په دې تشویش کې چې دغه کوچی به خامخا دغه خبره کله دی هغه اوارو ته لاړ یا آبادي ته لاړ، هلته به دا خبره نورو ته کوي. نو دغسې وار له واره دوی نسي پیدا کولی، دوی پوښتنه کوي بالاخره څو پیش ما دلته راوسي. یعنې دوی پیدا کېدا ته هغه منطقي لاره ستا په دغه ناول کې.
احمدي صاحب، تر جوجو وروسته مو په دغه ناول کې بیا یو الوتونکی توتي هم شامل ده، څه ضرورت و د دې لپاره؟
زه چې کله یو څه لیکم هغه موضوع پیدا سي، موضوع پیدا کوم، بلکسره چې موضوع باندې فکر کوم، په دې باندې هم دومره فکر کوم چې دغه موضوع په څه ډول قالب کې زه واچوم تر نورو ناول نو نورو لنډو کیسو دا نه وایي. په دې کیسه کې دغه د کیسې دغه د اول کرکټر چې کامران ده، کیسه هم د نورستان د ځنګلونو پیل کېږي، او دای باران ده، طوفان ده د ناول پیل، او دلته رګي راخیستې دي، او وروسته بیا ژلۍ سي، او تارنده ده او برېښنا ده، سیل راځي، اوبه راځي، او دای وروسته لده چې دغه باد و باران یو څه کرارېږي، دا یو توتي پیدا کوي چې هغه له ځال رالوېدلی ده، هغه ژلۍ دانې هم ډېرې غټې دي او وزر یې مات ده. نو دغه کامران دوه کاله په دغه ځنګله کې نورستان په ځنګله کې یوازې وو، او له هېچا سره هم د خبرې نه دي کړې، او دا د ارواپوهنې له اړخه هم وایي دغسې یوازې کسان چې بیا له ځان سره هم دوی خبرې کوي، ونې ته هم خبرې کوي، دیوال ته هم خبرې کوي، ځکه چې څوک نه وي. بیا طبیعي خبره ده چې هغه د زړه خبره به یو 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 چا یا یو یو څه ته کوي. نو بیا هغه توتي له ده سره بلد شي یو څه وخت وروسته، او دغه زرو هم یو وخت له توتیانو سره ډېره مینه درلوده، دغه بانه مې ورته کړې ده. نو دی بیا دا ټوله کیسه دغه توتي ته کوي. توتي هم یو کرکټر ده.
احمد صاحب، کله کله مو مخکې له دې چې ناولونه چاپ سي په فیسبوک مې کله کله لوستی دي چې یوه شرحه مو یوه انځور ته لیکلي، بیا هم لیکلي چې دا مې انتخاب کړو، خو زه بیا هلته ګورم چې دغه انځور پای کې ستاسو خپل نوم وي. فرضاً د رڼا خو ما کتلی و چې ستاسو خپل انځورګري وه اول پشتۍ کې، همداسې د اغزن سیم د زرو د ناول هم فکر کوم چې نقاشي تاسو خپله کړې ده، نقاشي هم کوي؟
کله کله فرضاً که دغه کتابو ته په انټرنیټ کې زه رسامیانې پیدا کړم، ډېر اسانه ده، او ډېر عالي رسامیانې یا انځورونه یا هغه شکلونه به ورته پیدا کړم دغه د اول ټایټل لپاره. خو زه فکر کوم چې خیر ده، خپله به یې ولیکو، خراب دي خو خپل به یې کاپیرایټ به نه یې د بل چا پاک به هم تعرض نه یې کړی. د همدغه په خاطر باندې ځینو ناولونو دغه دغه رسامي هم زه خپله کوم. دغه درو څلورو کتابو ته ما پخپله نقاشي کړې ده، او برعکس ډیرو دغه فیسبوک اوس یوه دنیا ده نه، او د نظر د غوښتلو لپاره بهترینه وسیله ده. کله چې همدغه د وروستي ناول زرو لپاره ما دغه نقاشي وکړه، رسامیم وکړه، بد نظر د غوښلو لپاره هم دا له ملګرو سره له خلکو سره فیسبوک شریکه کړه، ډېره خوښه شوه. هماغه وسته مې ورته انتخاب کړه، تر دې مخکې اغزن سیم زرو ناول د وطن ما خپله نقاشي کړې وه.
ډېره زیاته مننه کورم وده.
له تاسو نه مننه ومنس، ډېره مننه.
زبر تپا تیا کزار شکنا.